دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا خبرونه زه جمال تورمن د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې د ټولو مطالبو په سر کې په فرانسې کې د تروریستي بریدونو په اړه وایي. نور راپورونه هم لرو او د حقیقت سره او تاند څنګه ونیزې خبرونه. خو تر هر څه د مخه سید کمال شاه عارف او د افغانستان کورنی خبرونه.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر او اجرا رئیس په پاریس کې ورستۍ حمله غندلې او ولیدې چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري. د افغانستان ولسمشرګې د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي او دفاعي مسولینو د سرپرستۍ د دوام تقنیني فرمان رات کړ. او د هلمند والی وای د ملي اردو 15 شپته سرتیري له وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس او اجرا رئیس په پاریس کې ورستۍ حمله غندلې او ویلي دي چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان په دې غمیزه کې د فرانسې د خلکو ترڅنګ دی او په دې حمله سخت خواشینی دی. ښاغلی غنی له تروریزم سره د ټولو هیوادونو په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. اخو د افغان حکومت اجرا رئیس په پاریس کې ورستۍ حمله ته په اشاره د تروریزم په لمنځوړلو ټینګار کړی دی. د افغان حکومت اجرا ریاست نن په بیان کې د ډاکټر عبد الله په حواله په پاریس کې د حمله تروریستي او وحشانه بللی او ویلي دي چې دغه حمله ثابت کړه چې تروریزم هیڅ مذهب نه پیژني. په پاریس کې تیر شپه په یو رستورانت د کانسرت په حال او د فوټبال په سټډیوم کې وسلوالو ډزې او ځانوژونکي حمله وکړې چې پکې تر یو سلو شلو ډیر کسان ووژل شول. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې تر هغه وخت پورې چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي کې خپل نظر بدل نه کړي په افغانستان کې به وضعیت شوالی و نه مومي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خپل ګټو د لاسته راوړلو په هدف ناسمه لار غوره کړې ده. ښاغلی ایزدیار وویل چې له بده مرغ امریکا هم پر پاکستان لازم سیاسي او اقتصادي فشار نه دی راوستي چې په دغه هیواد کې د تروریستي مرکزونو د لمنځه وړلو لامل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سنا مجلس د دفاعي کمیټې رئیس مشاهد حسین ولیدی چې پاکستان افغان طالبان خپل دشمنان نه ګڼي او دغه ډله پاکستان د کوم ګواښ نه دی. د افغانستان ولسمشر د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي او دفاعي مسولینو د سرپرستۍ د دوام تقنیني فرمان د رايو په اکثریت رد کړ. په دغه فرمان کې له ولسمشر څخه غوښتل سی و کچيري امنیتي او دفاعي سکتور مسولین د ولسمشر څخه د باور رای ترلاسه نکړي د سرپرست په توګه کولای سي خپل دندې ته ادامه ورکړي. خو ولسمشر وايي چې دغه موضوع د قانون خلاف ده او زیاتوي چې دا د ولسمشر د صلاحیتونو د محدودولو په معنا ده. د ولسمشر دغه تقنیني فرمان په داسې حال کې د ولسمشر له خوار راتسو چې څو میاشتې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانګزی له ولسمشرګې څخه د باور رای ترلاسه نکړه خو د څو میاشتو را پدې خوا د سرپرست په توګه د دفاع وزارت چاري مختبیایي. او د هلمند والی وای د ملي اردو 15 پته سرتیري له وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی دی. میرزا خان رحیمینن په یو خبري غونډه کې ول چې دا سرتیري تیر شپه په سنگیم ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی دی. شاغلی رحیمی ول سیډنې اپل کړي چې دا سرتیري څنګه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او خپل مرکز یې پرې شې دی. طالبانو هم ویلي چې دا 15 پته سرتیري له خپل وسلو او مهمات سره له دوی سره یو ځای شوی دی. اخو له سنگین د ملي اردو یو یو سرتیری ازادي راډیو تول چې شاوخوا سل سرتیری د طالبانو په محاصره کې دي او تر اوسه د مرکزی حکومت هیڅ راز هڅه ورسره نه ده سوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د نړۍ خبرونه هم د فرانسې له پیښو سره پیلوو. د نړۍ مشرانو په پاریس کې د تیر شپې بریدونه چې تر یو سلو شل ډیر کسان پکښې ووژل سوه په کلکه غندلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه بریدونه پر ټول بشریت او ګډو بشري ارزښتونو برید بللی دی. اوباما تېر شپه په سپینې ماڼۍ کې د دغو بریدونو په اړه وینا وکړه او د دغه ډول کړنو د عاملینو د سزا ژمنه وکړه.
to work with the French people.
They way mushba har cha chi mumkin wi da France la khalko aw da nari la nur milaton sara hamkari wakdo so da terroristan da adalat mez tara wakajo aw pa har haqi terroristi shabake pa se ba war so chi zmush pa khalko psidi. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون فرانسې سره ژمنه کړې چې تر خپل وسه به مرسته ورسره وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ هم دغه اقدام په کلکو ټکو غندلې او هغه وحشیانه عمل بللې دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې ایټالیا او فرانسې ته د رواني اونۍ په پایل کې روان و خپل سفر د پاریس د بریتونو لامل وځنډاوه. روحاني د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته د پاریس د بریتونو لامل یو پیغام استولی او په هغه کې د بریتونو د بشریت ضد جنایات بللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه له فرانسې سره خو خوږی شوتل ده. دغه راز د کناډا صدر اعظم جاستین ترودو هم د فرانسې له حکومت او خلکو سره د خو خوږی په شوډل سره ویلي چې هیواد یې له فرانسې سره هر ډول همکاري ته آماده دی. د فرانسې د پولیسو په وینا د پاریس په مشمنیو بریدونو کې تر 300 ډیر کسان وژل شوی دي. خو دوی دا احتمال نه ردوي چې شایي د مړو شمیر نور هم ډیر وي. وسله والو کسانو تیر ماښام د پلازمینې پاریس په شپږو بیلابیل سیمو کې د اسلامي شعارونو په ورکولو سره ځان مرګي بریدونه وکړه. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لیتات دورژانس سرا دیکریټي ce qui veut dire que
دوی استراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې په وټړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي. د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. ځینې کسان په یو رستورانت کې د برید پر مهال وژل سو. بل برید د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې سوی چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د هغه واد د کورنۍ چار وزیر او د جرمني د بهرنیو چار وزیر هم ګډون پکې کړی وو او خوندې لسمی وېستل سو. په یو بل پیښه کې د کنسرت یو حال ته وسلوال کسان ورننه وتل او له یو سره یې پر خلکو ډزې وکړې. ویل کېږي 15 تنه برید کوونکي تر اوسه وژل سوي او شاید ځینې نور هم ژوندې پاتې وي. ولسمشر اولاند ویلی چې دوی به د دغو ژوندۍ پاتې شوو بریدکوونکو په وړاندې چلند کې له رحم څخه کار ونه اخلي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښو مسؤلیت نه دی منلی. استخباراتي کړیو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې باندې له دې کبله شک دی چې هغوی په سوریه کې د فرانسې او نورو لویدیځو هیوادونو د هوایي بریدونو هدف ګرځېدلی دي. دغه راز ویل کېږي په ځینو انټرنیټي سایټونو کې هم چې د افراطیت پلویانو پکښې د دې پیښو لمانځنه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې نوم اخیستل سوی دی. ولسمشر اولاند په هیواد کې د بیړني حالت په اعلانولو سره ویلي چې د هیواد پولې تړلې دي. په پاریس کې شاوخوا 1500 فرانسوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. بلخوا په ویانا کې د سوریې د سولې خبرو په اړه له وروستۍ ناستې څخه د یو شمېر ډیپلوماتانو توقعات کم رنګه ښکاري. په دغه ناسته کې چې د روسیې پدغناسته کې د روسیې متحده ایالاتو، اروپایي هیوادونو او منځنۍ ختیځ مذاکره کوونکي ګډون لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون له خپل مصري سیال سمی شکری سره تر لیدو وروسته ویلي چې یو شمېر ستونزمن موضوعات ستچ په هغو کې یوه موضوع د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي خبره ده او دا به د وینا په دغه ناسته کې واقعا یو مهمه موضوع وي. هامون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه پخوانی څرګندونې ته اشاره وکړه چې وړاندې ویلي وو چې د اسد برخلیک به د لویدیځو او خلیجي هیوادونو ترمنځ یو لویه د بحث وړ خبره وي. متحده ایالات غواړي اسد نور له واکه لرې سي، خو د اسد پلویان روسیا او ایران دواړه د هغه پر پاتې کېدو ټینګار کوي. کیری هم خبرداری ورکړی چې په دغو خبرو کې د یو بیړني پرمختګ تمه نسی کېدی. او سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا مرستیال ولسمشر به د دسمبر په لومړیو کې اوکراین ته ولاړ سي. د دې سفر هدف په اوکراین کې د سولې ټینګېدل یاد سوي دي. جو بایډن به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، صدراعظم ارسینی یاتسینیوک، د دغه هیواد د پارلمان له غړي سره او له یو شمېر نورو اوکراینیانو سره چې په دولت کې کار نه کوي وګوري. سپینې ماڼۍ وایي دا له 2009 کال را په دې خوا چې جو بایډن مرستیال ولسمشر سوی دی. اوکراین ته د 5م سفر دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو وای د فرانسې د تیر شپې په تروریستي حملو کې چې شاوخوا 300 کس پکې وژل شوی دي، د نړۍ مشرانو عکس العملونه ښکار کړي او د بریدونو پر کلکه غندلې دي.
Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د پاریس د تیر شپې حملې په کلکو ټکو غندلي او دردونکي جنایت نوم یې ورکړی دی. د اجرایی رئیس عبدالله مرستیال جاوید فیصل
د افغانستان حکومت په پاریس کې سی پی سی په کلک ټوکی کړندي او یو درګه پر نړۍ ځخ کوي چې تروریزم د ټولو دشمن دی او موږ ټول په ګډه باید تروریزم پر ضد مبارزه وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر سره به مو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له ویډیوي کانفرنس هم خبر کړو. کرا سوره وی نو یو شمیر نور راپورونه او د حقیقت سره او تند څنګ ونیز خبرونه هم در اورو ملچا وکړي. او هدا هم د خبرونه لومړی موضوع د فرانسې د تیرش په تروریستي عملو کې چې شاوخوا یو سلوشل کس په کې وچل شوی دی د نړۍ مشرانو عکس العمل نخکار کړی او د بریتونه په کلکو ټکو غندلی دي. په دې اړه جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې ورو
په فرانسې کې له تروریستي بریدونو وروسته استراری حالت اعلان شوی دی. د فرانسې پولیس وایي چې تر یو سلو شل ډیر کسان د وسلوالو له لورې په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستوران او د دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمی بریدونو کې تیره شپه ناوخته وژل شوی دی. دا پرلتسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سختې حملې بلل شوی دی. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي ځکه چې شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پاریس ټول اورګاډي هم درېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند په عین حال کې اضطراری حالت اعلان
کړ.
اضطراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا 1.5 پوځیان هم ځای پر ځای شوي دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډله ییزو حملو لومړني راپورونه د ښار په منځ کې په یوه رستوران کې د بریدونو په اړه وو چې یو لستنه پکې وژل شول. دلته لږ تر لږه دو وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې برید کوونکي له دې ځایه تښتېدلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس پر باټا کلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتې دي او نږدې سل تنه پکې وژل شوي دي. اینی شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسر پر مهال هلته ننوتل او له یوه سره پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این تلویزیون یو خبریال چې د کنسر ته ورغلی و وایي ډزو څو دقیقې دوام وکړ او خلکو د ځانو د خوندي کولو لپاره پروت وکړ. په دې سالون یا حال کې وسلوالو په لسکونو کسان برمته کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر راپورونه وایي چې وسلوالو دا برمته یو په یو ووژل. د فرانسې ولسمشر تر حملې وروسته دې سالون ته څیرمه د امنیتي ځواکونو د قماندې مرکز ته لاړ او ویل چې وسلوالو د امریکایي هنرمندانو د راک کنسرت ډله او په لسکونو لیدونکو یرغمل کړي دي چې ځانګړیو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. د فرانسې د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د سالون یا حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال ووژل. په ورته وخت کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د ستید دی فرانس د فوټبال لوبغالي سره اورېدل شوې دي. په دې سټېډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکي حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي ول له لوبغالي وایستل شول. د فوټبال لوبه ونه درېده خو له لوبې وروسته لیدونکي د لوبغالي په منځ کې له ویرې راغونډ شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرامه شوی ورو ورو له لوبغالي څخه ووتل. راپورونه وایي چې په دغو چاودنو کې یوه یې ځان وژونکې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for
هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرحه پیدا کولای شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولای شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو دا زده کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته، آزادۍ ته او د خوشحالۍ لپاره هڅو ته ژمن دي. موږ به هر څه چې ممکن وي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه تروریستان د عدالت منګلو ته راکاشو او په هرې هغې تروریستي شبکې پسې ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې پر دې سربیره چې چارواکو ویلي چې داسې نښې نه تر سترګو کېږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي، خو بیا هم په نیویارک او واشنګټن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخت شوي دي. په پاریس کې لس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوي چې د چارلي ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه. په نوموړې حمله کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پاریس د تیرې شپې حملې په کلکو ټکو غندلي او د دردونکي جنایت نوم یې ورکړی دی. د حملو په دې سلسله کې چې تیره شپه په پاریس کې وشوي د 150 په شاوخوا کې کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. د تیرې شپې حملې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو جدي تروریستي حملې بلل شوي دي. تفصیل د اسدالله الودین په راپور کې.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې شپې پر لپسې حملو په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي او افغان لوړ پوړو چارواکو هم دغه حملې نه بخښونکی جنایت بللی دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي د پاریس حملو وښوده چې ترهګر سرحد نه پیژني او ګواښ یې ټول بشریت ته متوجه دی. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی په یوه لیک کې خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان ته هم د ډاډګرنې او خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. په لیک کې د غرض راغلی چې د افغانستان خلک له کلونو کلونو راهیسې د تروریزم قربانیان دي او د فرانسې د خلکو درد ډیر ښه احساسوي. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې اشرف غنی ترهګر د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ بللی او یو ځل بیا د دغې پدیدې پر وړاندې په ګډې او جدي مبارزې ټینګار کړی دی. د فرانسې په مرکز پاریس کې تیره شپه څو ځای وسلوالو حملې وکړې چې د راپورونو په اساس یو نیم سل کسان ووژل او د 200 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړل. د حملې شاوخوا لس میاشتې وروسته له هغې کېږي چې په فرانسې کې وسلوالو د شارلي ابدو مجلې پر دفتر خونړۍ حمله وکړه او 12 کسان ووژل. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم د پاریس حملې په کلکو ټکو غندي او د فرانسې له خلکو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره خبرو کې داسې ویل:
د افغانستان حکومت په پاریس کې سوي پیشي په کلکو ټکو غندي. د افغانستان حکومت او خلک خپل د خواخوږي مراتب د پاریس او په ټوله کې د فرانسې حکومت او خلکو ته وړاندې کوي. په دغه درنرم کې له هغوی سره ځان شریک کړي او یو ځل بیا پر نړۍ غږ کوي چې تروریزم د ټولو دښمن دی او موږ ټول په ګډه باید تروریزم پر ضد مبارزه وکړو.
د افغانستان د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې هم د پاریس حمله په کلکو ټکو وغندل شوې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې هم افغان چارواکو تل په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د تروریزم سره مبارزه نړیواله شي. دا ځکه چې تروریزم د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او زیان یې ټولې نړۍ ته رسیږي.
د فرانسې د تیرې شپې د تروریستي حملو په اړه اسمت ساروان په پاریس کې د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې. ډاکټر وردک په پیل کې له حملې وروسته د پاریس د وضعیت په اړه وویل:
سمدلاس خوب کار دی، وضعیت شده یا آرام دی، خو خلک دې سره سره یو رقم په تشویش کې دي. ځکه چې لومړی تشویش دا و چې په دې باندې څوک نه پوهېدل چې هغه تروریستان چې دا کارونه یې سرته رسولي دي ژوندي پاتې دي او کله وژل شوي دي. خو اوس یې دا خبره معلومه شوه چې تروریستان ټول له منځه تللي دي، د خلکو تشویش لږ کم شوی دی. خو مهمه خبره دا ده چې بیداری چې کیدای شي داسې نور ګروپونه هم چېرته پټ وي چې را فعال نه کړی شي او نو د خطره د فرانسې خلک تېره تېرې د پولیس خلک اندېښمن دي.
څه فکر کوئ چې په کومو سیمو کې د خلکو تشویش دی چې لا به هم تروریستان هلته پاتې وي؟
پولیس خو ډېر لوی کار دی، ډېر خلک چې اوسي کېدای شي په پولیس کې خپله یا د پولیس ته شاوخوا سیمو کې دوهم ګروپ یا درېیم ګروپ موجود وي. لکه څه اوس ورو ورو تحقیقات نه معلومېږي چې دا یو پېښې چې تقریبا په شپږو برخو کې د پولیس وشوي. تصادفي نه وي پروګرام شوي دي، نو داسې دارې چې د پروګرام نورې برخې لاس پرې فعال نه وي پاتې شوي.
آیا خلکو ته معلوم شوی دی چې د دغو کسانو اصلي غوښتنه څه وه یا له کومو ډلو سره مرتبط دي؟
دا د اساسي اوم د سوالدار دی مترو سپیل په رسمي ډول باندې څه نه دی شوی، مګر هغه شایدان چې په دې تیاتر کې وو پولیس ته ویلي دي چې کله چې تروریستان سالون ته را ننوتل لوړ اواز یې وویل چې تاسی دیمو مرون سوریه که واج نیده دیمو گم راغلی شد رو انتخامی و آخر دست مال میشه حد اقل یاد داعش دیمو سرا و یاد القاعده سرا ارتباط بولید.
آیا دا حمله دومره جدی او پراخیوی چه پا فرانسه که استراری حالت اعلان شی؟
خبر دسته چه دلتا تقریبا لبخانه هم دیر کلک امنیتی ترتیبات نیول شو زکش مجدی وقتو که دی چاپریال بارا که بین ملی غنده جوری و اتیا حوادین و رهبران اشتراک تبیم در دی فضا چه یه رقم دی امنیت دی پاره مخنیوی دی پاره که دل خلق اساسیت لبخانه زیاد کرای و نو اصلا پکرم شی دا یه ضرورت و چه فرانسه خلق دی آرام مولد بوده ذهنیت آرام مولد پاره دا سی استراری حالت اعلان شد.
د سوریه په جګړه کې نسبت فرانسې ته نور هیوادونه لکه امریکا او روسیه ډیر زیات دخیل دي. ستاسو په نظر ولې تروریستانو فرانسه پناه کړه؟
نقطه فکر کوم چې فرانسې جغرافیایي موقعیت داسي چې په اسانه لاسرسی ورته موجود دی، ځکه چې امریکا ته د تروریستانو د ګروپ لیګل یا روسیه ته هلته کوم تروریستي عمل سرته رسول اسانه کار ندی دی لوژستیکي لحاظ زه فکر کوم چې فرانسه یو اسانه هدف دی له دې خاطره په فرانسه کې داسې وشو.
د فرانسې د تیرې شپې د تروریستي عملو په اړه مو په پاریس کې د سیاسي چارو له افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره زموږ د همکار عصمت ساروان مرکه اوریده.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیر ماخه د امریکا د دفاع له وزیر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د دغه خبر جزئیات له احمد تکل نورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیر ماخام د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې په هیواد کې د امنیت د ټینګولو پر څرنګوالي او له هغې ډلې د تعرضي عملیاتو او جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې په دې خبرو کې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو د حملو د ګډوډولو او په امن سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پرمختیایي چارو پر اړتیا ټینګار وکړ. خبر زیاتوي چې غنی او کارتر د افغانستان د امنیتي دفاعي بنسټونو په مالي او بودیجوي چارو کې د اصلاحاتو او د ظرفیتونو د لوړولو په اړه هم خبرې وکړې. د خبر له مخې ولسمشر د امریکا او نورو هیوادونو له مرستو د اغیزمنې استفادې په مقصد د هیواد په پوځي قواو کې د ظرفیتونو لوړول مهم وبلل. په دې ویډیو کانفرنس کې چې د افغانستان د دفاع او مالی وزیرانو او همدارس د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان هم ګډون درلود، دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه خپل نظریات څرګند کړل. خبر زیاتوي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره د یو احتیاطي ځواک جوړول مهمه اړتیا وبلله، چې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر له خوا یې نظر تایید شو او د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د افغانستان د هوایی ځواکونو د پیلوټانو د روزنې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د شپې د عملیاتو د اړتیا وړ تخنیکي وسایلو د ترلاسه کولو د څرنګوالي او د استهلاک شویو تجهیزاتو یادونه وکړه. ولسمشر غنی د هیواد د پوځ د توپچی ځواک پیاوړي کول هم مهم وبلل. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر په پرونی ویډیو کانفرنس کې د افغان ځواکونو پوځي وړتیا د پام وړ وبلله. اشتن کارتر په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی لګښت په خاطر له کانګرس څخه د حکومت د غوښتنې په اړه هم افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. امریکا د افغان ځواکونو له مهمو تمویلونکو څخه ده او په تیرو څه کم څوارلسو کلونو کې پر دې کار میلیاردونه ډالر ولګول. خو وروسته له دې چې ناټو په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته ورسول، دا کار افغان ځواکونو په غاړه واخیست.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
خو تاسو د شیبا د ازادي رادیو خبرونه ته غوښیاست. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای له جرمني او اروپאי چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې ما سروي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل جرمني ته قناعت ورکړی چې افغانستان لا هم یو نام نه هیواد دی او جرمني ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وشي. په وروستیو کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم جرمنی ته سفر کړی دی. سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستي خبرې ماسره وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتیدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورسوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومي خبرې اورو هیله راوخشي. اوس هغوی تر یو حده منلي چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم په ورسوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو نننیو غنو ته کتنه چې اسد الله لودین کتلی دي.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو خپل مطالبه او تفسیر تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافات او اغیزو او په کابل کې د امنیت په وړاندې د ورستی بیساری اعتراض څرنګوالي ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو خپل منځي جګړه ډیریږي. په مطلب کې د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د زابل جګړې وخو ده چې طالبان په خپل منځو کې ژور اختلافات لري او ممکن ډلې له دو څخه په زیاتو برخو وویشل شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله دا هم ویلي چې ملا عمر ټول طالبان سره متحد ساتلی وو، خو د دل مرګ وروسته طالبان په طبیعي ډول وویشل شول او اوس په ځینو برخو کې د طالبانو د نورو ډلو د راپیدا کېدو امکان هم شته. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې آی اس آی پی یو منصور افغانستان او په بل منصور امریکا تیر باسي. په دې مطلب کې لیکل شوی چې د طالبانو دواړه ډلې یو د بل په وړاندې پاڅېدلي او هر یو د ځان د ثابتولو او د امتیاز د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د زابل د جګړې لامل د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او غواړي هغه طالبان وځپي چې د تبعیت نه کوي. په مطلب کې راغلي پاکستان له وړاندې طالبانو ته دا پلان درلود چې په دوه ډلو یې وویشي، څو یوه ډله یو څه آرامه او د سولې خبرو ته چمتو کړي او د بلې په وسیله جګړه مخته بوزي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې ایران په زابل او فراه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په هدف د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو په حواله لیکل شوی چې ایران په دغه ولایتونو کې طالبانو ته هغه وسلې او ماینونه ورکوي چې په ایران کې جوړ شوی وي. ورسپانې د ازادي رادیو هغه څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په حواله کې ویل شوی چې ایران په غیر مستقیم ډول د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغانان هیڅکله هم په قومونو د ویش نیت نه لري او د ټولو ستونزو په وړاندې غږ یو دی. په سرمقاله کې د کابل د تیر چهارشنبه ورځ مظاهره ته اشاره شوې او ویل شوې چې په دې بیساره مظاهره کې ګڼو افغانانو د بې عدالتۍ په وړاندې غږ پورته کړ او دا حرکت د ملي یووالي سمبول و.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه واوریدل. کوم خبرونه او راپورونه تاسو واوریدل، تاسو کولی شئ چې دغه راپورونه د آزادۍ رادیو ټکی کام یا آزادۍ رادیو ټکی او آر جی څخه هم ترلاسه کړئ. قرار قرار د خبرونې نیمایي ته رسیږو. په افغانستان کې سات د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سره ټکلې تاسو سره شریکوي. تر هغې وروسته به مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس په پاریس کې وروستۍ حمله غندلی او ویلي دي چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري. په هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي د ملي اردو 15 سرتیري له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي او دفاعي مسؤلینو د سرپرستۍ د دوام تقنیني فرمان د رایو په اکثریت رد کړ. د نړۍ مشرانو په پاریس کې د تیر شپې بریدونه چې تر 130 ډیر کسان پکې ووژل شول په کلکه غندلی دي. ټولو دغه پیښې د بشر ضد جنایت بللې او له فرانسې سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. په وینا کې د سوریې د سولې خبرو په اړه له وروستۍ ناستې څخه د یو شمېر ډیپلوماتانو توقعات کمرنګ ښکاري. او سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا مرستیال ولسمشر به د دسمبر په لومړیو کې یوکراین ته لاړ شي. د دې سفر هدف په یوکراین کې د سولې ټینګېدل یاد شوي.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د اقتصادي ودې د ښه والي په هدف د هندوکش په غرونو کې غځېدلي سړکونه بیرته ورغوي. په دې اړه د شنبې په ورځ افغانستان د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 250 میلیونو ډالرو په لګښت یو تړون لاسلیک شو. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په جوړه شوې غونډه کې وویل
افغانستان من حیث
نوموړي وویل افغانستان کولی شي چې د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ یو ارتباطي پل د ترانزیت او سوداګرو ته لازم سهولتونه برابر کړي. د مالی وزارت وایي دوی غواړي سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت غواړي په کابل ښار کې د برېښنا د پرچوي د مخنیوي لپاره د دغه ښار په لرې پرتو سیمو کې د برېښنا ترانسفرمرونه نصب کړي. د برېښنا شرکت ویان وحی توحیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی 4 ترانسفرمرونه د میربچکوړ په ډکو سیمه کې او له 12 زیات ترانسفرمرونه په کودامن سیمه کې نصبوي. ښاغلی توحیدی وایي چې د نویو ترانسفرمرونو په نصبولو سره به د برېښنا د کمښت ستونزه یو څه راکمه شي. افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په دغو نویو ترانسفرمرونو په لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان برېښنا شرکت لخوا ورکول کیږي. او په کابل کې د بزګرو ښځو لپاره لومړنی کرنیز عملی مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې په دغه مرکز کې افغان ښځو ته د کرنې مهارتونه، د کرنیزو حاصلاتو پروسس او د ښه تولید زده کړې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې غواړي دغه پروګرام نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د بزګرو ښځو لپاره دغه مرکز د UNDP یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالی لګښت جوړ شوی دی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 65 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ او 100 پوله، زر ایرانی تومنه 70 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 522 افغانۍ.
بله، قدر من اوریدونکو، د امریکا پوځي ځواکونه وایي ډاډمندي چې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو بریتانوي جنګیالی وژلې دی. دغه بریتانوي جنګیالی اصلي نوم محمد اموازی دی او رسنیو په ماستار نوم جهادي جان یادوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې په اوله جزئیات له سالی محمد سالی واوري.
د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف چې د داعش په وړاندې جنګیږي وایي محمد اموازی چې په جهادي جان مشهور و شاید د سوریې په راقه ښار کې وژل سوی وي، خو دغه ائتلاف هڅه کوي د دغه جنګیالي د وژنې د خبر تایید ترلاسه کړي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. موږ بېخي ډاډمن یو، وژل سوی کس جهادي جان و چې موږ یې د له منځه وړلو هڅه کوله. د ائتلاف ویان د جهادي جان وژنه مهمه وبلله، ځکه چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشهور غړي وو او دې ډلې ته یې نوي کسان جلبول. د ډګروال سټیف وارن په خبره جهادي جان یو حیوان صفت انسان و چې وژل کېدل به یې تر یوه حده نړۍ په یوه خوندي ځای بدله کړي. په همدې حال کې د بریتانیا یو پوځي چارواکي وویل ډېر احتمال شته چې جهادي جان به د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی وي. یو امریکایي چارواکي بیا د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې دغه حمله ډېره دقیقه طرح شوې وه. بلخو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل تر اوسه څرګنده نه ده وژل سوی کس چې په بیلابیلو ویډیوګانو کې د لویدیځوالو سرونه پرې کوي په دې حمله کې وژل سوی کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د تونس په سفر وتلی پرون ویل د داعش ډلې د بقا ورځې پشمار دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اوز هم دو ونیز اخبروانی حقیقت سده او تاندی چنگی.
حقیقت سده
لدولتی چارواکو او مسئولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری.
د صدر رډو قدرمن اوریدونکو، ازما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مو داونی په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو ملمدی.
ثانک یو ویری مچ مستر امباسادور فور گیوینګ اس د اپورتونټی اف انټرویو.
شغل سفیر، ډېر زیات مننه کوم چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتم چې الا هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشتي او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ساتو د عملیات په اړه کلاته معلومات راکړي.
میشن اف ریزولوټ سپورټ فور د سټیټس اف فرانس.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. وروستیو پوځیانو د 2014 کال په وروستیو کې افغانستان پریښود. هغه ماموریت چې موږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي، که موږ پوځي ماموریت هم ونه لرو، موږ د ناټو غړي یو او موږ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
And as such we contribute of course to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know, recently the United States and also some other members of
کې د متحده ایالاتو په ګډون د ناتو یو شمیر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپل ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لرئ؟
First of all, for the moment what we had was a decision by the United States.
لومړی موږ د امریکا پلان درلود او وروسته تر هغه د ناتو نور غړو هم څرګندونې درلودې چې هغه به خپل حضور وغځوي. خو دا باید په ټوله کې د ناتو لخوا تایید شي او پرته له شکه موږ به په دې اړه بحث کې ګډون وکړو. زموږ په نظر موږ په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د قاتې ملاتړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of French government in Afghanistan.
اجازه راکړئ په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوسو. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو اروپا به راتلونکی کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربوي، فکر کوي یا افغانستان به بیا هم د پخوا په څیر وکړی سي دا ځل هم د نړیوالو مرستې راجلب کړي؟
Well, I think first of all in the case
د فرانسې په برخه کې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی. دا تفاهم لیک تر راتلونکو 60 کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي، نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی. زموږ د مرستو تمرکز لومړی د کرنې په برخه کې دی، ځکه موږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصاد ډېر زیات له کرنې سره تړاو لري. لورتا مرسته هم شامل دي او زمونږ په مرستو کې دریمه برخه هغه پروژې دي چې موږ په کاپیسا کې د خپل ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړی وي او لا هم نه دي بشپړې، نو موږ غواړو هغه بشپړې کړو. په ځانګړي توګه د برښنا په برخه کې تر په د کانفرنس په اړه باید وایم چې دا بلومړنۍ ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپل اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ د ژمنو په تبادله کې یو، د افغانستان لوري د اصلاحاتو ژمنې او بیا د نړیوالو لوري د افغانستان لومړیتوبونه تپکاتو د مرستو پروګرام. مونږ هیله من یو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسی له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره، خو زه د مرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه یم، ځکه چې ټول روپۍ هیوادونه په خپل بودیجو کې محدودیتونه لري. نو فکر کوم د اوس لپاره د مرستو د زیاتېدو کوم پروګرام نشته، ولې کوښښ به وشي چې پام دې کچا وساتل شي.
And what's your assessment about the situation in Afghanistan currently? You think how much does it
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه ده؟ فکر کوي افغانستان څومره دغه مرستو دوام ته اړ دی، که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم په پوځي برخه کې؟
Civilian parts in both. Think how much will Afghanistan will relay foreign aid? Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنیو مرستو پورې ډېر زیات اتکا لري. که تاسو وګورئ، اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنیو مرستو جوړیږي، نو فکر نه کوم ډېر چرته دا ممکنه وي چې افغانستان د بهرنیو مرستو ځان خود کفا کړي. د روان وضعیت په اړه باید ووایم، په 2014 کال کې کله چې زه راغلم ټول د 2014 کال په انتظار وو، د خطرونو کال چې سیاسي امنیتي انتقال به وي او د اسف د معاملیت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وي. نو موږ په 2015 کال کې د ملي وحدت حکومت شته او افغان ځواکونه د بهرنیو له محدودو مرستو سره د ګواښونو سره مخ دي. بې له شکه ځینې ستونزې هم وي، لکه د کندوز د ښار سقوط، خو په ټوله کې ویلی شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریزم سره جنګیږي او بریاوې هم لري.
Against the terrorists. And as we know, day by day, the situation is getting worse.
خو لکه څنګه چې موږ وینو، وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ خواته روان دی، چې نتیجه یې له هېواده د خلکو تېښته ده. نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی؟
French government regarding the migration issues. Well, first of all, I would say that to me, it does not seem as a good signal.
تر ټولو مخکې دا زما لپاره ښه نښه نه ده. موږ وینو د 2001 کال رئیس چې له افغانستانه د وتونکو کسانو شمېر تر هغه زیات دی چې دغه هیواد ته راځي. حکومت باید دا جدي وګڼي، ځکه دا د باور کموالی ښایي. د کډوالو په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی. د نړیوال کنوانسیون له مخې کوم کسان چې ورته ګواښ موجود وي، د هغو لپاره سیاسي پناه ورکول کېږي، خو هغوی چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي، هغوی باید بیرته خپل هیوادونو ته وګرځول شي. زه باید دا هم ووایم، هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته ځي، هغوی باید دوه ځله فکر وکړي، ځکه ډېرې نړیوالې شبکې شته چې غواړي له دغو کډوالو ناوړه ګټه واخلي. دوی خپله ټوله شتمني پر دې لار لګوي، خو په اخره کې مجبوره دي چې بیرته راشي افغانستان ته. نو زما په نظر دا ښه نظر نه دی.
نو په داسې حالاتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مسؤلیت څه دی؟ افغانان د نامنه یې کړیږي او په ورته وخت کې نړیواله ټولنه په دې تړاو څه مسؤلیت لري؟
انټرنیشنل کمیونټي this regard? Well, I think the national unity government's first responsibility is to create the conditions.
لومړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. بې له شک ځینې مسایل دي چې حکومت یې هم نه غواړي، لکه ناوړه امنیتي وضعیت. خو حکومت کول شي په نورو برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. موږ ټول کم یا زیات پوهیږو چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. موږ لا هم په دې برخه کې د اقداماتو انتظار یو. نو ډېرې لارې شته چې بهرنۍ پانګې راجلبولی شي او اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوالې ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولای ټولو ته سیاسي پناه ورکړو او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
To see if the people are threatened is our reason. So this is our responsibility.
Let me ask a question.
اجازه راکړئ د سولې د ځندیدل بهیر په اړه هم یو پوښتنه ولرم. لکه مزای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیمو خبرو قربتو په غاړه درلود، اوس کومه امیدواری د سولې د خبرو مثبتو نتایجو ته ستاسو کڅنګه؟
Any hope for the result, positive result of this
conference? Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمده چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته څیرمه درلودې. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بیلابیلو افغان شخصیتونو سره خبرې وکړي. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
Meeting, but a real meeting between representative of the Afghan government and the representatives of the Taliban.
Recently there are some reports that
په روسي کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well, yes, I have read those reports. Of course
ما هم دا راپورونه اوریدلی، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنګيږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د بریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو ښه نښه ده. نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او که چیرې ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر منځګړیتوب ته چمتو وي؟
زه
فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه یې نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. خو په دې اړه خبرې کول له وخته مخکې دي.
او په روسیې کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
What we hope
زمون غوښتنه دا ده چې ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنی ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاندي چانګي
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن لمور او پلاره خوګ دی، جانانه درې واړه پرېګدام تا سره زمه. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سمبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پرېږدي؟
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه خلاص شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر جوړې وضعیت هم نه مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي؟ او آیا له خپل وطنه تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څانګه کې دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، له افغانستان اروپایی هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاری ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګتل دوستانو هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه، او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستان ورسره نږدې 60 کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال درته درکم چې یو کس چې ډیر معتبر پنتون څخه فارغ شو د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شي خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شي خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډیرولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شوم، خو هغلته به مثلا ترک ولګېد، دلته به ترک د کار ولګېد، هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلي توب زما و، ځکه دلته بیا هم داسې یو سبون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشتې ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. ښایي ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تیښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډیره وي د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعض سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډاکي. دریم موضوع دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضي پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنۍ حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی. کالته څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په غیر ټولنه کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده. د دوی خپل چې عیبدس یو با ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته څم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولی هلته به جنت وي، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرلونه سره دوی هلته مخامخ شي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اوري. نامنی او بیکاری به وي دوستانو، خو آیا د حل یوازینۍ لار له خپل وطنه تیښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبر یا ورو دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري ناروغ دی مثلا وطن می زه د وطن نولې پرې د وطن موږ بل دلته پات پات شو د مور صداوی په دې حالت کې وطن پرې د مطلب دا چې مور پرې هودلې
زه مثال درکمه د وطن چې د کور حیثیت لري نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرز داخل شي دغه پوران دی مقابله او دغه د مابین وړل پکار دی نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنی د کور غو غلطه یو مرز ته پریږدو دا خو نورم در بدل کوي پیدا دی د هواد پرې دی نه دی د پرې مرز چې پیدا شي موږ به تښتو کوم مرز نیو دته بوسو
وطن زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن
ملګرو څلور محصلان غرڅنې ساهو نسیم محمدي او عائشه قاضي دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاورې می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه
زه شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه په وطن پریږدم د وطن مرهون یم هغه حق وای ورته ادا کوم که زه ادا نه کوم نو د یو بیسواد ځوان جلی یا هلک ته بچی هلی باید حق ادا شي
په افغانستان کی قدرونه کمیږي ځ خپل وطن ته خدمت نه کوي نور وطنونو ته بیا نو التم چلاټ شي الته بولانی او بارګار او دغه شانو کی دوی وظیفه کوي نو چې دلته راشي بیا دلته غټه غټه خبرې کوي چې مونږه الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی
زه هرګس نه غواړم چې خپل هیواد پریدم او بل ملت لاشم زمونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانې کو تر څو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو همغه یو وخت دوی که مونږ ته رسیږي په هغه باندې قناعت وکړو مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ خپل ملک ته لاړ شو بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو دوه ملکون خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي
دوستانو ننګ تل هم وای چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم خو ما د خپل ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغه سره کومک وکم دوی کلاړ شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري دوی ته پیغام درې هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم ژوند خوندور نه وي ورستای ارمان به هم دای چې په افغانستان کې مخخ کی نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو موږ دلته غا فزیکی شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو دغه چورته ووهي چې اخر د دوی آیا میراث بدای چې یو څو هډو کې افغانستان ته ولېګل شي که آیا میراث دی چې په افغانستان کې مترقی او پرمختللې ټولنه بنسټ کیږي
خغلی صبوري وای همزولو چې په افغانستان افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړي دی وایي چې ځوانان دي د دولت په تمه نه خوري بلکې لځان دي وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولای شي
تخته کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي یو دوه موږ په افغانستان باندې یو اعتماد لري افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهم دي ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي موږ د نولسمه دنیا هم کال په پیاد راولو طالبان دوره پیاد راولو په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول د وطن جوړ کړ او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري هغه سعید چغزی ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي اسما مشوره دوی تعداد چې تاسو دولت ته میوینی تاسو افغانستان ته وګوري وطن ته وګوري خلکو ته وګوري یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بلې نوې اداره راځي نو ټول هغه په دې سیمه کې چې تاسو دولت مشتدانه کوي دا سوال هم د ځان او کې چې تاسو څه کولای شئ خلکو ته دولت یا حکومت نه بلکې خلکو ته څه کولای شئ
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته په خپله ځوانان د حل لار ومومي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
د نړۍ اکثر هیوادونو په سنگړی ډول د دریم نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګالل دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د املا تیر ګڼل کیږي که نهیلی شي او د تیښتې په تکل کې شي له نورو سي ګیله. سمه ده چې ناامني او بیکاري ده خو تیښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې زحمت یې ایستلی ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی نو که د بل چا په تمه اوسو دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګه باشیم یک خیال است.
وطن مور زمون خو دوستانو د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننې تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaq@rferl.org. یو سو کال افغانستان په هیله الله مو
ژوندون کې مشتون ملتا مړی مړی تمو تا در درمانځه د ګوډش کورې زمو کورې زمو وطن مور زمو کورې زمو وطن مور زمو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.